سلامونه د سهار ته بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصته يم پیل خبرونو کو طالبانو د قابلیت د غاخونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولې ده د طالبانو حکومت د افغانستان ټول خصوصي انسټیټیوټونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دی چې نن سه شنبه د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او چارواکي د خصوصي انسټیټیوټونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړی دی د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1300 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پی یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي سربل پالسی یو ډول مرزادي دماغي اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم لزیږي وروسته پیدا کیږي د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنۍ چارو وزیرانو اتوشتمه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنۍ چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران ترکیه او پاکستان له لوري تاسیس شو وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ورسره یو ځای شول پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه وکړی او ویل کیږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي د ایران دولتي راډیو تلویزیون خبري اژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټر او نورو جنگي وسایلو هم کار اخیستل شوی په پاکستان کې هغه حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلو راپورونه خپروي وایي په 3 نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 8 امنیتي ځواکونو په شمول 215 وژل شوي دي د پاکستان د شخړو او امنیت د څیړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتني راپور کې ویل د 8 پوځیان او 500 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي راپور له مخې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په خیبر پختونخوا کې پیښه شوې په دې ایالت کې په 500 بریدو کې یو اویا تنه وژل شوي او 15 اتیا نور ټپیان دي په بلوچستان ایالت کې په 100 بریدونو کې 80 تنه وژل شوي په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دی ویل شوی خو خیبر پختونخوا ته څیرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو انسټیټیوټ د روان 2023 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسلوالو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 180 تنه ښوولی دی طالبانو د قابلیت د غاخونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولې دی د طالبانو حکومت د افغانستان ټول خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلنن پای ته رسیدلې دي دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي نشټو مشرانو ته په وغونډه کې اعلان کړی ده په دې اړه باندې اسمت څاروان رپورت لري
د طالبانو مشر امر کړی چې سر لنن سه شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانې ده یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري موین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت ته وربللې وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتاوی ته غوښتل شي او مجلس فهم دی خاطر باندې و چې د امیرالمؤمنین کوم فرمان او هغه د موږ ته د وزارت سیتاوی د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او و دې زندول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سیټ احمد خوانه موږ ته تشریح
د افریقا یوازې څور زیورست لدې اعلان شي چې طالبانو په یوشمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیرې لسکونو ضرورت رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 104 شپته رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې شپته سلنه زده کوونکي انجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې لسته کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا سه پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیتګي غاخونو پروتیز یادې ته ورته نور رښتې دي انجونی خصوصي انسټیټیوټونه ته نشي تللی او سر دننه باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغه کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسائل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باوري ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیر لوړه کچا انسټیټیوټونه به بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 45 تنو په حدود کې چې یو سازان دیو د خلکوند ماشوم نه به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږه ټول انسټیټیوټونه د سره لاس وګریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندیدو د پریکړې لپاره په بل لغونډه کې دوه نور حاضر ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتنو ته ځواب ووایي خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتنو ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وو پوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي خو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لشپشم ټولګي پورته انجونې شونځیو ته لاته مګ نه کړې. بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
نن د دسمبر 3مه د معلولانو نړیواله ورځ د داورس په دي خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یستونزې لرلې خو د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته کړهونه زکه زیات شول چې لډیرو امتیازونو به برخې شول. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبی امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سشکال د دسمبر 3مه د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازې امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپل معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا پتیر حکومت مایبین په ملکیان کې دا غوښته مطلق روپی نور کوي وروه کندیان چې دی هغه قوم نه نشه کوي په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او دې طالبان کندی اعتماد شدي هغه په سیمه مکمل ډول کې شذر غوانی کوي چې شاید نه پری د طالب مایب هغه مشفته روان کوي
د په داسې حال کې چې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال لږ پاره زره څخه تر 3000 پورې نوي معلولان ثبتیږي. د دسمبر دریمه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1922 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال څه باندې 6,80,000 معلولان، کونډي او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې څه باندې 1,80,000 معلولان دي، چې له دې ډلې شاوخوا 1,50,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسکونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیه چې اوس په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وای، اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمی پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنۍ زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځانته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلګم زیات در کړلو، د یو غی لپاره مې خپل فکر کې اوس راجو کوم باید د خلګو لپاره یو څه وکړم. مې ومنل چې دا زموږ وطن د موږ بدلته اوسو.
نن ام د موضوع چیرې ملتیا موکړي قدر منه پتون کو د اکثره ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان تخپل خکول لري. خدا خکول هغه وخت نور هم زیاتې دلې شي چې په خبره ژوند لکه څنګه چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې لېبي خو اسمان ورې هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پایل کې د کابل اوسیدونکو لپاره ما د ژمي د موسم په اړه راته وایي.
زمې سره مې څه نه لګي کې لار اړخه د دې لته خړې هوا سره له یخ سره سي څو بیرونه سوته لې له دغه ټول سره د دونو سره مرستیا سره بخي د سي فزایره تخصتکونه کاری کې ان تر پسرلی پورې ورسله پسرلی نه بیا سي هوا خاص بیا تاین تر منی پورې سده ته تشويش نه وره مال دونه وخت تیر سبا بیا زمې را رسیدي ټول نه غړي وري مزام را نه پمغه چورتونه کې سي تیری کینو کسانو په هیګ بیا هم دا شخصي نظر د سي څوک وایي سي مانه خو هیګ ولې ځینې کسان چې لوړی نه ډیر علاقه لزمي سره لري چې دوی ګرځيږي په واورو کې یم برف چنګي وکي یم لار سلری ولایتونو ته د خپلوانو کوي وګرځي. خو شخصا ما ته هیڅ فن نه راکوي چې په ځمکه کې بیا څه پکور کې وو سي بخي نفس دی او چا پتنګي غزړې پتنګي کې بیا ثواس کوو سي لمر هم نه خپل وړي د دې کاروندویم کوي چې ټول حد اقل ک نور سنې هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې په خیستایي
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولای شي بیا جمعي د پخوا په چیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمې سده دا د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی. یو رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ځوانده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځمې لري سي آیا چه به ولری که به نه ولری سي. زما ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده. زما اصل منه نه خوښي، خو زما یم بیا خوښ ده شو موسم.
خو هغه ځوانان چې لدری کلونو را په دیخوا اوزګار شوي وای، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خواند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي،
هر کال د ژمي پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه په آمادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې، او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتو ول، هغه د مایو پړل لپاره وتلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به ځان ته د ساتیرې یو وخت جوړو. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کې دلې شي چې کور کې خويندې له درس او تعلیم محروم دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډيري ځوانان له هېواد تښتي دي. د پخوا په پرتله هیڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلور نه لري چې دوی راتلونکي ته کې. داسې یو ډول مایوسي نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راتوي تاسو د جمهوریت پر وخت ذکر به دغه وخت کې د سم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصرفیت لپاره کله واسړېدل نو ډیر سړی د تمکیږي چې باید په کور کې ووسی. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه لري ځان ته برابرول سم کول؟
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډیر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرام وو. بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو. یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یوه مستي وه په ژوند کې. ولې اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی د ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به ولچونو کې هغه شور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک را پاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالات به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې را ژوندۍ کړي.
یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي ووسي، او که نور څه تم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه پلاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام دا دی چې اوس وایي امنیت دی، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې د سی خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه د سی اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چیرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، د دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته د هېواد هر پوینټ ته هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره لدې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرام ګڼل کېږي، انسان خپل فردي ازادي نه لري. یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسېږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هېر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام ولري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیاري رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زازای صاحب، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
د طالبانو له دوه مجلی واکمنۍ څخه را په دې خو انجونی بیا ډېرې لستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولای. د وردګو له اوسیدونکو مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې په ګاډۍ سره.
مخ کې وختو کې خصوصا هم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان و، نو کله کوم څوک بچی په اطرافو کې و، هغه بچی کله جمع شو، رخصتۍ بشول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به مثلا دلته او کابل ته تلل د کورسو لپاره، مثلا چې آمادګي کانکور و یا مثلا انګلیسي کورسونه و یا هغه برابر د جمع دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړل. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمې وړي منه پسرلای ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده دي. ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې وته ځوان ته وایي چې درس وایي، حتمن به آینده ولري، وایي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي، څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خو کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي، مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخي د ځوان طبقه لاس اخیستلې، یعنی درس ته هیڅ امید نشته. د یک خځې خو اسې پریده نارینه هم درته خیمه چې هیڅ امید د درس نه لري، چې وایي موږ درس وایو یو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوی دي.
او ام د دم غړې کله ځان کې سره ته وکی په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی؟ له درې کلو نه زیاته مو داس وځ تاسو خو له درس نه امره ګرځول شوی استي، کارم نسته، بیرونم آزاد نگرځی را تو اوسه او په سړی دو دا او پام خبره دروازې نور د کوټو پوری دي، په څه باندې مصروفه اڅکه؟
یعنی واقعا دری کله کیږي چې د مخ په مخ باندې د زکرو دروازه تړل شوې دي. یعنی د دری کله په مخ باندې داسې تیر شوې دي لکه دیش کله موږ دیش کله امر یعنی خوري شوې ده. شخصا د مخ په چې حالت تر توخه یم د مخ په روحي رواني حالت هیڅ ښه نه ده. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشګیره شوې یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې اورازم کوم اورازم و موږ یعنی فکر کوچین لکه انسانان موږ خوري ځکه چې موږ کورس ته نه پریښو کیګل کوم غا پانتون ته نشوت لای موږ مکتب ته نشوت لای او فعلاً زه خپل په کور کې هیڅ کوم داسې مصرفیت هم نه لرم مټول اولاد بیکاره ناس مثلا کډیر کوم هغه وکم هغه لاسی کار ته مخه کوم چې هغه مته هیڅ په درد نه خوري زه غوسه دي یعنی موږ چې وختل کوم چې نه چې موږ ورساینده جوړ شي هغه درس ویل بود یعنی هغه شون مخته هیڅ په درد نه خوري یعنی باور وکي زه دومره په تنګ کېم بعضی وخت یعنی د شپې شپې زه بام ته وځم یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي یم چې بل اخره بد د موږ د ژوند حالت څه کې گیزه د ځان پړم را تشویش نکم نکده ما جه کشری مدره خورگانی دی چه ایواد قندار تیم مسئله ده ایواد کابل تیم مسئله ده ایواد هم دی پروان تیم مسئله ده نو باور وکه چه دوم را زحمتون هسته لگی دوم را زحمتون هسته لگی چه آغا یو کار بده ایزان نقرانتین کری و یعنی دی پارا آغا دوم را در سیوی لده چه آغا یعنی دی کابل بانتون تا کامیابی دل دیر مشکل ده کنه نو آغا زحمتون دی خارش ولده آغا هیلی و می طول نم ده او چه آغا درس و یه پاینده که دی آغا نه یو شخصیت جور شیخ پل وطن دی پارا خدمت وکا خو هیچ وست پا کرو که ناسی دی طوله.
لدغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي د تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصيږي دوی یو لاسته راوړنه ولري دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی
کوم ځکه پر خو چې زه پیګم بعض په هنتون نه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغه چې دي هر څومره چې نامیده شوی دي خو بیا هم با په سر دومره نامیده یې خپل درسته مخه کړی دی یعنی مثلا خپل درسون آنلاین یا یو کوشش که همه اگر رکم تا خیر اگر رکم تا خود نکی گی خوبی هم خپل درسون یا اینو دی چول خواهین دونمی هم دا غهیل دا اگر که زوانان دی مثلا زوانان رو نده خواهین دونمی چی خپل درسون تا دی ادامه ور که که در ملک پا درس بانده جور نشی هم خپل درس نه یعنی خپل دی خواهشات کمی هیلی چلی رو دوغو نشاتشون ټول نسل به مخته نه خوسته تابو ته واشي
تاسو له خپل خويندونه دا ونه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي ک نه وایي
تعقیبوي د آنلاین په انټونونه چې دي کوم چې د خارجيان موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کیږي چې آنلاین زنده یا یو او نه پیګم یو د نور په انټونونه دی خو د طریقې خپل زده کړې مخ کې بیا یې خو بدبختانه چې د ما د کندار خور مسئله چې هغه سره نه کال د طب نه فارغ وای د خودونه وخت زایې شو هغه چې د غورز ویني کوم همسنفیان چې د هغه فارغي پراتلون کې سومیاشتو کې نو دا درې میاشتې مخ کې هغه ته جوړی چې زه به سره کال تیم نه فارغه دلای
زمای معمولا د سی ورځې وی چې یو ډول تیارې وی اسمان وریز وی کله ووري او کله هم د سی وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنګ ورځې وی اوس چې هغه د پسرلی زړه تنګیم د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر انجونې په کور باندې د غلطه څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ
او بالکل مشکلات ډیر جوړیږي واقعا مخکې مخکې بچي کخه ځبه وکبنه ورکی وکاله کون به کنجونی به دای مثلا څوک بتل په خپل دار سیار څوک مثلا پانتون او کورس ور ځای تل تا خبره اوس نه په کور کې مثلا جنگ او جنجال مثلا په ډیر وړه خبره لانجا پورته شي یعنی ځکه چې ټول به حوصله شوی دی یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د مغټان غوسه چې دی وړو د تحمل نه وته لیدي یعنی
بل اخر څه پلان لري دا وضعیت کم دسی دوام وکړه دزمه تیر سی پسر لای براسی بیا بام مکتبون هم دسی بند وی پانتون با بند وی تا سول زان سر کم پلان لری
واقعا هم چه ریختی هم ده خبر ده شده هر پسر لی تا دی موگا امید ده وی چه کاش که با دو حسانی نظام که دوم را اصلاحات راشی چه یعنی حد اقل جنو تا ده ازدق رو اجازه ور کلل چی خب بیا هم هر چه هر پسر لای موگا نامیده کی گو نامیدی پس نامیدی خب پا دست حالت که چه پا طول وطن بنده دست یه حال وی او جنو ته به هر وته اجازه هم نوی ځکه په دو باندې شت تاسو پوی وچینید جنو په مخ باندې حتی اری و بورسیه تړل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دو پړه به مخ سره پلان ونیسو
یوازینی لار امداد چې تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سی او د خځو حق ورکړی سی
بالکل یوازینی لار امداد د چې موږ امداد ته په تمه یو چې د خځو حق ورکړ شي او جنو باندې د ذکر دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی اوسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت د خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه او اجداد بېسواده وو او مثلا هیڅ وخت د ښځې نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت د دو نه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول انجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړه او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې انجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلېږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړي کوم چا چې قرآن نه وي زه هغه به نو څنګه د ښځې او د نر د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنې زده کړو نه ښځې معنی کړي دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا د مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې که نه ډېرترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوهې شوی دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت به وزمه د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیز کیږي چې جنگ دی کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مرشه وي دي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ یو خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه بيخي ډیر دي د زده کړو سره سره که زنه شي کولای یو چیرته د ضرورت په کې سفر وکړي هغه نه شي کولای یعنی ورسته په محدودیتونه په غو باندې ډیری کې کمی کینه
bale ډیر زیات مننه په دې لاته او ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړل شي
ډیر زیات مننه
گران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت هرکلی کوم نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو د خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي نا نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیا سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم ښه فعالیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربون ډای اکساید راخستی د سږو هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چکل انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې سی کاربون ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی اضافي اوبه دی او نور مواد دی چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلفو لارو باندې سره رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موول د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجابي حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ باندې سواری او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړله د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مسانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي. د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مسانه څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي په میډولا کې خپل پایرامیډز یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه ده د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه وروسته بیا حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نښتی دي، دا برخه ده پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د بومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د بومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټ یو بو تیریږي، در سوټ یو بو تیرس ول د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې، بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومن کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسول، بیا وروسته پسې راتیریږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه ده، په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه چې ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وېستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولې دنکې ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجام وسوله، هغه د حالبینو یا د یورترز د کبل زیو مسانیه ته مسانه خپل یو منظم حجم لري. دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مسانه کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصيږي. انسان ته دا احساس کوي کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دای د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مسانه تشکی.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خون کای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت ته او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل د دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د مواد لېږدته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیات چیش ته ویل کیږي. کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، و رکیق محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیر سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري، د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخل ذات سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پړسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چیش دی؟ په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي، انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایټوزس دی او یو اگزوسایټوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایټوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د اوبو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځان ته او مواد د حجرې، لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شي دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه د اندوسایټوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایټوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي،
هغه ته ورته پوښ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې تور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیره ویډیو کې پر دغه کس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوب ته ځان رسوي. د هینلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچی یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دیاکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اتراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ په هندې ته لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي. د هغه څخه وروسته ځان رسوي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسوي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسوي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډول رګونو څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او هلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکړي یا ډېر اوبه جذب نکړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي، یعنی اوزمولاریټي زیاته سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنی اوبه کمې دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار یې تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګو د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې فراسي، نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ای ډی ایچ کمې فراسي، نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان ایچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان ایچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان ایچ 2 ګروپ چې دی، دغه د امین ګروپ چې دی، دا ورسره په امونیا یا ان ایچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسره جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي: فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځل جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوال د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلور ویش ساعتو کې یو سلاتیا لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګي په سلور ویش ساعت کې یو سلاتیا لیټر فلټر کوي، خو دا څخه زیات اندازه بیرته جذبېږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یا یو نیم لیټر یا چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې. پښتورګي ډیره دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي: اول، خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکوي. کچیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموتیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي. یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجره زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مداول وصل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00420221240115. شمیره بیا وایم 00420221240115.
ساعت